پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا تمشي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد او طالب استاد نن په قطر کې خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد او طالب استاد نن په قطر کې خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استاد ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. خو له دې وړاندې طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پر کړې خبر پانه کې وبخي په دې خبرو کې د مولا برادر ګډون رد کړی وو. طالبان ویل چې په دې خبرو کې بډای طالبانو د پلاوی مشري شیر محمد عباس استانګزای کوي چې تر اوسه څلور ځله له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویل چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دوه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه پیښولو پر مسلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارل انشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داوودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داوودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داوودزی وویل چې د دغه جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کانفرنس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قومندانې چارواکي په دې ولایت کې پروان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قومندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه یې د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولې دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکي په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سټه کولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هم د سیمهونو لري څو خبرونه. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د الوتکې چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلاديش پایتخت ډاکا ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنګلاديش په بل ښار چټاګنګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 15 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلی چې د وژل شوی کس خواکی مندل شوی ټوپک اصلي نه و. د بنگلاديش د هوای چلند ادارې مشر بیا ویلی چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوز او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې ډیلی په غاښ ماتونکي او نوې ډیلی په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریه د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلی دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 300 امریکایي سرتیري به د یو سولسات ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 36 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
دا څه معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنی موضوعات کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپون ته هم کتنه کوي چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې د انتخاباتو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د 5م وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. اکرام لا اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په 5م پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلي راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل.
ملا برادر هم ول شوې ده چې هلته رسیدلې ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربان هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوعاتو یو عمومي موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده یا نورې سختدریزي ډلې دی ویاړي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوه هېد رواني غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سانګزي په مشرۍ د سوارلس کسیز پلاوی په ترکیب کې بعد دوی څلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیې کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دغه ناسته به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاد ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خندونه لري کړی. دی وايي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خندونه لري کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې لکوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پایل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډیره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څو وایم د بوم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندونه درلودلې چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناسې د اغیز په اړه چې دا غونډه به څنګه وي. د ویل چې دا یوازې زمينه ساز د سولې لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغیز به څنګه وي. دوی وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زندانی وو دور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاجه با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغو مسایلو په استفادې سره به ملا برادر وکولای شي چې یو خروله ده کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابره کی. نو سالی صاحب، د خغلی داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته رسیدل دي. دغه شان ویل چې دغه جرګه به د سولې لپاره د توافقاتو برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د وی پالیسۍ جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړیږي او به ورسره د کابل دریم کانفرنس جوړیږي، چې د نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډیر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. خغلی داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5 ونډه د ښځو وي. دوی ویل چې ټاکل شوی دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي تر نوویشتم پر دوام کی او د لاوګ د دو امکان هم لیدل کیږي چې لاوګ د شي د ول چې په دغه جرګه کې به حتی د کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره خو په ټولو حضور پکې د یو ضروری خبره ده. خغلی د جی دا هم ویل چې په دغه غونډه په طرز عمل باندې کار شوې ده، عملیاتي پلان جوړ شوې ده، لار نقشه جوړل شوې ده، لونشا جوړه شوې چې استی محور به د سولې عالی شوراوي د هم ویل چې ورنه پښتنه وشو چې د دې جرګې ریاست په څوک کوي. خبريال پښتنه وکړه چې د خغلی سیاف وړاندې شوې ده د غشند پخانی ولسمشر حامد کرزی، خو خغلی داوودی ویل چې موقت ریاست چې د څو ساتون لپاره به هغه اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او ترخی وروسته به انتخابات کیږي د لپاره چې څوک د دغه جرګې ریاست لپاره غوړ شي. ان شاء الله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو په وروسته خبرونه کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه د اجمل تورمن پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفوډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفوډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفوډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پیل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان آزادی راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوې موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څېړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 اویا پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 544 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړه کچه تیاری تر اوسه کوم حتی رسیدلې دي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزې ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ترامپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځیده وویل د کیم ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترامپ به د سه شنبه په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشریزې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډې کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډیر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ترامپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډیره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډیر خوشاله شي. همدارستمه کېږي چې ترامپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسیدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسیدلې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې خپله ملا برادر به په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي او کنه، خو تیرونی طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچی ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو په کار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچی ټیم مشري شیر محمد عباس تنگزه کوي. ویسا ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سردی کې لیکلی ده چې ملا عبدالغنی برادر په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلی ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي، طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلی ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تور لس په تړاو پرېکړې وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پر رسېدو وي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی. خو ویل دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ، د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړې. خو ملي ارمن ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورځپاڼې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیات نرسانې او قابلګانې فارغې شوې. فارغانې وایي دوی حاضر دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالی مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې اتلس میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامنه او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادی را ریتوایی
لری پردیسیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې لری پردیسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کو صحیح خدمات، او موږ په هڅه وکړو چې دوی امراض وکیا وکړو. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه، د زموږ پلاران او ورونو کړه. دا همداسې مې دي ټول ورونو او پلارانو سره هیله ده چې خپل لونه او خیندې سواد تفریق دي، زده کړې وکړي، پانتونونه وایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورني تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږش نرسانو او ویش قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دی طبي زده کړې کړي دي، دی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي په دې مکتب کې په دوو کالو کې، چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست واري محمد حلیم فدایي ویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کار موندلو مخکې په یو شمېر روغتیايي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی دی یا کلینیکونه دی او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغه حداقل دریو لویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روغتون دی کله چې موږ تشکیل لاس راوړو ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دغه ډول کول کی.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلمت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالی او تخنیکی ملاتړ اته دورې نرسانی او قابلګانی فارغ شوي، او ډیره یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلوم روان دي. تر کال خو یو په دوه فیصد کې یو فیصد معلوم خرڅ کړو. د مشکلې کبل چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصد کې په دې معلوم نه روان دي چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی شمخ خرڅ کړي دي په هغه په دوه درو څو یو فیصد نه روان کیږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان پیښان کوي. نو دوی دا اصنه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازې بی اندازې خواته وړي. دا د شي دا معلومه د موقت وخت لپاره رابند.
زه د ازادۍ کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامرغ د ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک پک داشت که کارتون را کلی جار کارتون و داشته دو اون یشت که دوی گولی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی مزموز و داغه رئیس سات یا وزیر سات خواهش دی دیر دردین سوی خلق در دیر اخنی سرم مخ دی و کچلیان اسمی غیر مردی نو که مزموز آقه چو کواهر خدا غل ماجر بیخی در سرم سرم مخ دی و کامک دیو چه هیچ وکسر لپا ترخینه حیاتی کنی یه پشتنه که لکه در دیر ملت چنی با سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زما رای زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد او